آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنټونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته خبرګون وخوت او اندېښنې وخودل چې لدې سره په افغانستان کې د خیرخېګنې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګنې حادثه څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګنې د ډګر له فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شیرزاد ننگرار ولایت نادر تپیغا پریدم ہلدا چی دزادے راڈیو ٹول کر کون کے بورو جوڑ وسے منگ خو ہمیشہ دار پور نا اور مخ کے آزادی راڈیو نام داسی نور رسنینا چی مکتب نخلاسی گی پنتن نخلاسی گی دادے پکے دو کال ہوا تھا زیات نو دوی نه د پانتونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصې دوه درښته ده نه پېږم چې په کومه ګناه باندې د انجن نه د حق خستل شوی ده تباور وکړه ټول جنکیانې په داسې وبد وضعیت کې دي هیڅوک دې تزر نه خکوي چې بهر ته د لار شي ځکه چې هغه ټول وای چې زمونږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونو لرو استادان لرو او بلدالاری دا سی دی پاسپورت نه نشته ده نو څنګه هتا پاکستان ته څوګتلو وسنه لري نو پاتې شو نور زاینو ته ټول په بد حالت کې دی او د ټولم د غختنه دا چیز مونږ پانتونو نه مونږ مکتبونه لخلاص شي په یو بد حالت کې دی یو خفه حالت کې دی انجنې زکه زه هر ورځ انجنې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غختنه ده چیز مونږ پانتونونه د خلاص کې د نور جنکیان په مخ دی خوندزي پرانیزي دا مې غختنه ده نو
سلامونه امنه کلمې ومنې دي ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم محترمه دي پکتیکا ولایت واځخوا ولسوالي چې می تاسو ته سوتي پیغام پریدم دي واځخوا تربی عبدور ممی ولسوالي وروره ډېری ل پرمختګ پاتې دي د موږ دي ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته ورور خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو ورځې سروې ټیم راغلی او سروې کړی او خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو نو د موږ د هیله لرو چې ورور دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي ورور دلته د مشکلات حل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منلا محمدی اند پروان ته خدارته پیغام ته پریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه ته اوربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټوران ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته امرنو کې سلام
السلام علیکم آزادی رادیو یوټیوب ته ورته کار کوم سلام یې کې له سلامونه او احترامات باندې کوم سایل پنه مله مار پک نار ولې د مار پلس والی څخه دا یو ستنه بولې سوال بولې آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنان بندیز نمبرې یون بندیز نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي ایا اوس دی وای نړیوال ودیت مجبور کس مش پر رسمیت وپیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دی دا کار دا مرا کې پښتنه او کچیر دا سوال ما حل کوم خښنه و سلام
به دې له سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه و څو شایسته پیغامونه به درته و بولی و څو بدل او زمری صبرناک ته بشپېشل داله یا بلا پختن تا د زمری ټول ګروپ ته به دا داله
وای می نه ده نه دا زل نه دا خجاله تور لونګ دا نه دانه خدای جانان راولې زده به وس
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي، که دونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوبه سالن خو کښته دي، پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې انتنونه پال کړي دي، د وای فای نه سره د ټلیفون وصلوو، بیا یو پیغام پرېدو، هغه هم په ډېر زیات لګښت او ډېر زیات مصرف پرې راځي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤولینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنداو له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلند مه کوئ. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا دادی راډیو او اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکوي کېږي، کله وخت ډېر د روانې ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سیاسي اخلاص یا ملکیان کې ثبت کړي دا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي، ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کوي، هیله ده ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کوي. ان مقام دغه د تیر شپه دغه دوه درې دوکان لنګ کړي وو، چې څه نورم لنګ کړي دي، خو خیر مرګزو بل نه داړه وخت دی. انشاءالله کورونا یې نه ولي دي، نسې مرګزو بل نه دا وخت. نو موږ دا پیغام یو ورسېدل لوړو چارواکو پره، سمه د اجرستان ولسوالي سره کومکونه وشي څو خدمات وشي نور مو وخت نه نسم خدای مل.
زه د هلمند ولایت د باغرار ولسوالي د واګه د حوزې وسیدل کیب د ازادي رټوی کارکوت کو ته سلام وړاندې کوم. زه د دوه ورځې کالو یم درې سیل پایم زبوږ په واګه کې څلور سیل په دی زبوږ او استادانو د دې زده کړې کړي اسری زده کړې د دې کړې بیا هم ښه دي. زبوږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډیر کمزوري دي زبوږ کار ته ډیر اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زبوږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کوبک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. موږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډیر ستړي دي ډیر درې بدر دي نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو سخنې په زوره ډوډۍ غواړي تکلیف ورکوي او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي نو دوی اتمې ډوډۍ غواړي کنه یې بنجانۍ وي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې دغه لانده یې په یوولس سوه دي وچ په دوه نیم زره دي نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي کارخانې روپۍ ورکوي تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي نو هغه روپۍ ورکوي هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي دغه چې عمرنه دوه لري په سرایو ته هم پسې وراوړي په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي هره ورځ سېزي نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي په خرورو خرورو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري نو په سرایو کې تلاشي. دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړ یې که مسکین یې یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22111221.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام زه عبدالرحیم نومیږم د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی او د مسولینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسولینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستی ده. اصلا یوه شبکه نست دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرې خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستې ده او یو ودانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بد شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسې نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوله د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دې روایت پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناقه شه دا لري د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچیان مو وژې د دې چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې هغه که پرتې بیا چوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د ده غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دا روشه کې خوشحم ورور بېخي ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا اختطابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته یې لاسي هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو مخکې مهم ده. اول خو
خځې له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا شوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باندې روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر چې د خدای ده دا موږ تطبیقوو او بالاخره نتیجه حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کېدلی سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه وي، ولې دی وایي چې نه دا اساسا ښه ده، او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر چې دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نه همدا شی دی. همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د چې دی عواقب نه ګوري، په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهانی صاحب، د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغه نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر خلار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي، ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کړي، ولې په ټټه کچا څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
دا نغمه ناویلی
لمسیان را ته ناوي په کور کې څنګه چې انا خډيره مقدسه
کلمه ده د اختر ځنګړې خبرونه
د شدي شایس ټول په ویشتاونو کې او د ناري نه شایس
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
چنوم دی د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته د چې ستو عمر دا په تراته نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی
نو لمرانی زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده عملته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو دا غینه وروسته به زلالما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېده الته مې بیا علي لیسا ولوستله
او په هنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې ته ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په دې بورس راغله د جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم
په جرمني کې چیرته مېش شوي او دلته مو بیا شي ولوستل
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطاوه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې
اسماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قائد دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخو ډېر نشم تلای نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما وخت کې یو د سرغټ بهر کې لامبو کوم نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وس رسی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زاوی نم نه هنګا نو ځان ته داسې محسوس کړه شو نو پته مې او ځان ته مې پته ایل چې زبا د ټپ تاسو لکم زبا د ټپ لوی دریاب ته ورته هنګما نو د جرمن ډیپلوم خصونه ورسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټپ پوانزیتا او ما به سیټ واخسته او دغه نو ورسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټپ تحصیل شروع کړ یت افغانستان ته لاړ نو شم ما جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو ورسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخسته جرمني کې هغه نو ورسته به مې ټپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي ولیکن لدې سره سره کم نشوه ورسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع تراشم د طب برخه کې تمکې شمه تاسو په ځلونو لاسالي رادیو سره د طب په برخه کې مرکه کړې دي د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې دي د خپل طبي سابقه په برخه کې د طب د کار په برخه کې کوم مشاوریدونکو ته وایي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چوت راغی چې زه څه شي کار وکړم دلته څه زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نو چې په جرمني کې پاتې کیدم. زما یو نه ارمان دا و چې هغه می چې زګری تخپل د ولس په اختیار کې کیدم، الته د خلکو علاج وکم. نو ما ځان سره دا چورتو او خبر دا و چې زه الته لاړ شم د افغانستان حتی کلو باندو ته لاړ شم. الته چې وګوري کلو باندو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاري دي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسو. هغه نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړو کې تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته به تکه پخې خوږېده، که زه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي. دا څه وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
پتاسته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاته شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه. دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کاوه؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم. داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپل کلي خواته لاړم، ما غ حالت په خانه حالت او ما غ افغانستان میولې، ما غ بيوزګي و، ما غ د کوم ځکه یو سرک به تیر شي وي. خو نور چې مې وکړل بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ما غ بيوز له ژوند و.
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ور سره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هیواد سړي باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یو برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کې دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو د لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا چیت شما ته داسونه کڅ دای پردې بهرانه دي نو ځان مې داسې احساسو چې زه خود دې خاورې بچې ما او دې خاورې برخه ما کښ کې ټول ژوند مې هم دلته وای لاند کو دې اروپا کې وای صحیح واخ نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته دی یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې دې خاورې برخه ما
قسم تاسو ویل چې په جرمنی کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ اندې ما جرمنی ژبال ته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمنی په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمنی ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لږه به هم دا اوس شروع کوم په جرمنی ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب لیکم ډکشنری لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنه کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو د ډکشنری کښلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې
د ډکشنری چې مالیکلې ده دا یا وزر او شپاره سپانه دی راټه ډکشنری ده نو کله چې دا ډکشنری د چاپ راوته ماته دوستانو افغانانو ولچره ده خو ډیره ښه ډکشنری ډیره عظیمه ده ډیره ګټوره ده او ډیر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنری نه ده چې لغاتو ته معنا ده پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سمه چې ډکشنری ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي د اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2022 کال په جنوري میاشت کې لچاپ راوته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلی وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی رسنۍ ته نه دکی دی او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او احوال راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو و چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن دی د ګرامر کتاب په نسبت نوې دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واوري د خپل جرمني ولنی د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کړي دوی بیا ولانتیس کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څنګه چې ما واوري ده د برخه کې هم ولانتیس شوی ده
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنری موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کول په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنی لري چې د دوه ولوسو ترمنځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولست ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وخت کې د پروفیسور ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کې ورته وای چې بوندس فدینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وای بل ستر نخان دی چې په ټیلری هغه ماته منزور کړ او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ما ته یو غټ تالار کې په محفل کې راډالې شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته موږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر نن پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبر سیزه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
ځانوان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا د لودله د خوشاله معنا ما د لودله هغه د پاره وخت پیدا ک، خو د ټيبي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمو سره البته د مراکو د لاره، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاری کوله پوره په یو ساعت مرکې می کولې. نو زما ټيبي مرسته تر اوسه پورې تشت مرکو د لاره ولسته وړاندې شوی، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټيبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا ان شاء الله په دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو کلري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي.
داسې به ووایم څاروان صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی، نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمې به ده او صحي بیمې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي، او ډیر ژوند په کورنۍ کې پاتې کی خورو پاکي بیا داسې نه ده
د کاری ژوند په ارتباط کې وو اس چې کله تاسو ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو نو کومه جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې ورنځور وي چې بالکل بي اوخې ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکی کو کې زور شړیو لیدل دی او غږ نه دی چې بلاره ګوري چې رشتہ د تر ژوندانه ورسته سلګي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوند ته کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شي وي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند مال مرګ نه بچول دا البته څو واره شي مې او قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو البته نور ان رنځوران چې بکل راغل در ماغه ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو ورته چې مهرباني وکال تکینا مونږ بیا د سپیکر کې ستاسو اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینا دا غره ساوار چې راغه ستاسو اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنځور ناشته انتظار انتظار ځینی کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ته او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال وو کو چغې شروع کړي چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا تم غوکه تابنی اوریدلې پام باندې چې نو ول چې ولې نه اورې تاسو راغ نه ده ول مونږ کړی دی خو اخر دی ول صبر وکړو دغه دی اوس یو څو شی به ورسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تا ته بخو کوې سم ده نو دای به کې نهسته بیا رنځور چې وته د نو ورسته د ته راکو کو اشاره وکړي چې اوس لا چې دی کوټه ده ته ما کوټه ته راغې بیا ما پښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف لري څنګه وې دا څو مورز دا وی غوږ می کوند بیا وګونه می چې ورته وینځل هغه نه هو سماتوي چې چیرې ولې وایتا
مننه سلامت وسید درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړې میلمه ډاکټر اکرم ملک زئیو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.20 او 20 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
کلراتلیدرنهرنشیا او دکان
ملنګانو سره ملوای ناس په جنگل وچ نه ملې دل غم